اندې کو وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. دوستانو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې مو د سر موضوع دا ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د افغانستان سره د دې دواړو هیوادونو د ملاتړ او مرستې پر دوام ټینګار کړي. نور ریپورتونه هم لرو خو په خبرونو کې افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د انتخاباتي کمیسیونونو له ټولو کاندید کمیشنرانو سره یې مرکې بشپړې کړې او مهم معیارونه په پام کې نیول شوي دي. جرمني څخه باندې 12,000 افغان پناه غوښتونکي بیرته خپل هیواد ته استوي او په بهرنیو هیوادونو کې اوري چې د امریکا د کانګرس استازو یو داسې سند تصویب کړی چې پر بنسټ یې پر ایران د الوتکو خرڅلاو منع شوی دی. بشپړ خبرونه واوري. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د انتخاباتي کمیسیونونو له ټولو کاندید کمیشنرانو سره مرکې بشپړې شوي او مهم معیارونه په پام کې نیول شوي. د ارګمانۍ د یو بیان له مخې ښاغلي غنی د خبرې پرون شپه له یو شمېرو سیاسي څیرو او مشرانو سره په لیدنه کې کړي. د دې لیدنې هدف د انتخاباتي کمیسیونونو له کاندید کمیشنرانو سره د مرکو د بشپړېدو په اړه سلا مشورې ښودل شوي. ولسمشر زیاته کړې چې د انتخاباتو په نوي قانون کې د لومړي ځل لپاره تخلف جرم ګڼل شوی او دا مسله کولای شي په ټاکنو کې د سرغړاویو مخه ونیسي. ارګمانۍ په دغه بیان کې زیاته کړې چې اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم ډاډ ورکړ چې د غوراوي کمیټې په کار کې هیڅ مداخله نه کیږي او که سیاستوال یو لیدلوری ولري راتلونکي ټاکنې به هم ښه ترسره شي. جرمنی څخه باندې 12,000 افغان پناه غوښتونکي بیرته خپل هیواد ته استوي. دا خبره د جرمنی حکومت کړې او په جرمنی کې د افغانستان سفارت هم تاییدوي. په جرمنی کې افغان سفیر حمید صدیق ازادي رادیو ته ویل د پناه غوښتونکو هغه کسان دي چې غوښتنلیکونه یې تر بشپړې څېړنې وروسته رد شوي دي او د یو تفاهم له مخې بیرته خپل هیواد ته استول کیږي.
هنوز مسایل امنیتي 100%
نیست. د ویتر اوسه د امنیتی مسلو په اړه سل په سلو کې کوم خبره نه ده شوې. دا حتمن په پام کې نیول کیږي. موږ کوم معلومات نه لرو چې په کوم تاریخ څومره پناه غوښتونکي لیږل کیږي. 200,000 افغان پناه غوښتونکو تر همدې سپتمبر پورې ځانونه جرمني ته رسول شي. د جرمني حکومت د وروستۍ پریکړې په اساس به اوس وخت له دې ډلې څخه 15% خپل هیواد ته بیرته واستول شي. عراقی چارواکي وایي بغداد ته نږدې یو ځانوژونکي حملې چې د واده په مراسمو وشوه لږ تر لږه 14 کسان وشل. دا حمله د بغداد په لویدیځ کې د انبار په ولایت کې د یو موټر په واسطه شوې ده. چارواکي وایي څه باندې 13 تنه په دې موټري بمي حمله کې ټپیان شوي هم دي. دا په عراق کې په روانه اونۍ کې درېمه انتحاري حمله ده. د وسنۍ حملې مسؤلیت قسم چا نه دی منلی خو د وروستیو ډېرو کونړیو حملو مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی دی. پاکستان د ترهګرۍ ضد خدماتو اداره وایي د اسلامي دولت یا داعش ډلې 8 کسان نیولي چې له سوریې اداره کیدل. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې دا کسان په لاهور ښار کې نیول شوي او غوښتلې افغانستان یا سوریې ته ولاړ شي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس ویلي چې له دې کسانو سره لیپټاپ، کمپیوټرونه، ګرځنده ټلیفونونه او جهادي لیکنې ترلاسه شوي. دا کسان په داسې حال کې نیول کیږي چې پاکستان ټینګار کړی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال په دغه هیواد کې کوم منظم حضور نه لري. روسي چارواکو ویلي د باراک اوباما په مشرۍ د امریکا حکومت غواړي چې د ډونالډ ټرمپ له بریا وروسته د روسیې او امریکا اړیکې خرابې کړي. د روسیې د ولسمشر د بهرني سیاست سلاکار یوري یوشاکوف پرون دا څرګندونې په مسکو کې کړي. هغه ویلي دي چې د اوباما اداره هڅه کوي څو د دواړو هیوادونو اړیکې تر دې اندازې تخریب شي چې راتلونکی ولسمشر له روسیې سره د ښو اړیکو په جوړولو کې زیاتې ستونزې ولري. یوشاکوف د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین ترمنځ ټلیفوني خبرې ستایلې او هغه یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په لار کې د دواړو هیوادونو د لیوالتیا په معنا بللي. امریکایي چارواکو د دغه لوړپوړو روسي چارواکو د څرګندونو په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د امریکا د کانګرس استازو یو داسې سند تصویب کړی چې پر بنسټ پر ایران د الوتکو خرڅلاو منع کیدای شي. د دې سند هدف پر ایران د بوینګ او ایربس په څیر د لویو شرکتونو لخوا د الوتکو د خرڅولو بندیدل دی چې د بارک اوباما ادارې یې تایید کړی و. د امریکا د استازو مجلس چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت لري د پنجشنبې په ورځ په 233 موافق او 115 مخالف رایو دا سند تصویب کړ. د امریکا د کانګرس تازه هڅه ده چې غواړي د ایران او نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوې اتومي موافقه بیرته په شا کړي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د شوې اتومي موافقې له مخې ایران خپل اتومي پروګرام پر دې هیواد د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په مقابل کې محدودوي. د ایران لخوا د الوتکو او د الوتکو د پرزو د اخیستلو په اړه په دې موافقه کې په صراحت یادونه شوې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا موافقه د خپلې ولسمشرۍ د دورې یوه مهمه بریا ګڼي، خو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې له ایران سره پر دې موافقې به له سره کتنه وکړي. په نیویارک کې د سپتمبر د میاشتې پر بومي چاودنو چې 1 کسان یې ټپیان کړي و، تورن پرون په محکمه کې پر خپلې بېګناهۍ ټینګار وکړ. احمد خان رحیمی په نیویارک کې یوې محکمې ته حاضر شو او په هغه بومي چاودنو کې د لاس لرلو په اتو مواردو کې لاس لرل رد کړل چې ګمان کېږي نوموړي په منهاټن او نیوجرسي کې ځای پر ځای کړي و. پر نوموړي په لګېدلو تورونو کې د ډله ییزې وژنې له وسلې کار اخیستل، د چاودېدونکو موادو ترلاسه کول او انتقال او په عامه ځایونو کې چاودنې شامل دي. د دې بمونو څخه یو منهاټن په چلسي سیمه کې وچاودېد چې په کې 1 کسان سرسري ټپیان شول. پولیسو 15 نور بمونه په الیزابت سیمه کې چیرې چې رحیمي اوسېده او چلسي کې وموندل. پولیس وایي 23 کلن رحیمي په افغانستان کې زیږېدلی او د امریکا تابعیت لري. په یو لیک کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن ستاینه کړې او په افغانستان او عراق کې د امریکا پر جګړه انتقادونه کړي. د امریکا د پولیس په وینا رحیمي څو ځلې افغانستان ته سفرونه کړي او یو کال په پاکستان کې تیر کړی، چیرې چې واده هم کړی دی. د امریکا د فدرالي څېړنو اداره پر دې باور ده چې نوموړي په یوازې سر د دې چاودنو پلان جوړ کړی و او له کومې افراطي ډلې سره اړیکې نه لري. دا خبرونه دوستانو خبرونه مله ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي نړیواله ټولنه په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره په خپلو ژمنو ولاړه ده. باراک اوباما دا خبرې پرون ماښام د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره په یوه ګډه خبري غونډه کې کړې. په دې موضوع به ریپورټ ولرو. دا بام واورئ چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په هڅو کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې د قاچاقونکو په نیولو، د تولیدي فابریکو په له منځه وړلو، د دې موادو د قاچاق مخه ونیسي. دا موضوع هم په یو ریپورټ کې لرو. دا به هم واورئ چې څه باندې 12,000 افغان پناه غوښتونکي له جرمني نه بیرته خپل هیواد ته استول کیږي. د چین لخوا د یو کمربند یوې لارې اقتصادي پروژې لوی هدف دا دی چې نړۍ په بې ساري ډول د سوداګرۍ له اړخه سره وتړي. دا کمربند د وچې او اوبو له لارې تیریږي، آسیا او اروپا سره نښلوي او همداسې افریقا ته غځیږي. په دې موضوع باندې د یو بحث مهم ټکی دراوړو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په پاکستان کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ښو اړیکو په رامنځته کېدو ټینګار کړی. له پاکستانه به پرې ریپورټ ولرو. که وختو ځینې نور مسایل هم لرو. یو کلی زر غږونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسئ. دا د ازادي راډیو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل نړیواله ټولنه په افغانستان کې د سولې او ثبات دراوستلو لپاره په خپلو ژمنو ولاړه ده. باراک اوباما دا خبرې پرون ماښام د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره په ګډه خبري غونډه کې کړې. اخوا د جرمني صدر اعظم په افغانستان کې د سیاسي ثبات رامنځته کېدو لپاره نړیواله ټولنې هڅې یادې کړې او ویلي چې دا هڅې به روانې وي. صفي الله ستانکزی په اړه ریپورټ لري.
باراک اوباما چې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه بیلابیلو هیوادونو ته په وروستي سفر وتلی، په جرمني کې په خپلې پرونۍ غونډه کې افغانستان هم یاد کړ. هغه د جرمني په پایتخت برلین کې له صدر اعظم انګلا مرکل سره په غونډه کې وویل چې امریکا له جرمني او ناټو سره په ګډه د افغانستان د سولې او ثبات د راتلو لپاره
We also continue to stand united with Germany and our NATO.
دا وی موږ له جرمني او د ناتو له نورو متحدو غړیو سره لا هم بخپل ژمنه ولاړ یو چې په افغانستان کې د سولې او ثبات دراوصل لپاره خپل رواني هڅې جاري وساتو. ښاغلی اوباما د بیلابیلو تروریستي ډلو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د یووالي خبره هم وکړه او ویل چې ټولو په یو خلو د دغو تروریستي ډلو له منځه وړلو ته ملاتړ لیده. براک اوباما په داسې حال کې له افغانستان سره د همکارۍ ژمنه تازه کړه چې افغان ولسمشر ویلي هیڅ تروریستي ډله به د افغانستان او نړیوالو متحدینو په خاصه توګه امریکا د ارادې په ماتولو کامیاب نه شي. ښاغلی غنی پرون په ارګ ماڼۍ کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون محصلینو ته په وینا کې دا څرګندونه وکړه.
ما یک کتله منسجم، یک ملت متحد.
ولسمشر غنی وویل موږ یو منسجم، یو متحد او با اراده ملت یو. هیڅ تروریستي ډله نشي کولی چې د یو ملت په ملي اراده او زموږ د نړیوالو ملګرو په خاصه توګه امریکا متحده ایالاتونو په ارادي کامیاب شي. اخو جرمنی هم په افغانستان کې د ثبات د راوستلو لپاره د خپلو هڅو له دوامه ډاډ ورکړی دی. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل له ولسمشر اوباما سره په برلین کې د پرون ماښام کنفرانس ته وویل هیواد یې له افغانستان سره ولاړ دی او په افغانستان کې د سیاسي ثبات د راوستلو په لټه کې دی. دا وایي موږ په افغانستان کې یو ځای ډیر سره کار کړی دی. موږ به خپل دغه ګډ کار ته دوام ورکړو. زه ډیره خوشحاله یم چې هلته د پوځي همکارۍ ترڅنګ د سیاسي حل لارو په برخه کې هم منکار کړی دی. موږ هلته په سیاسي حل لارو ټینګار کوو. هغې وویل جرمني، اروپایي ټولنې او نړیوالې ټولنې ته به په ځینو سیمو کې چې هلته ډیر کار شوی بې عدالتي په هیڅ صورت د منلو نه وي. د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر براک اوباما په خپل وروستي نړیوال سفر کې تر اوسه پورې یونان او جرمني ته تللی او تمه ده د جمعې په ورځ د لاتین امریکا یو هیواد پیرو ته ولاړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سموغاګلا ازادي راډیو ناوړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نشه موادو پر ضد مبارزې په نوو پلانونو کې په کلکه سره د دې موادو قاچاق کوونکو تولیدي فابریکو او بهرنیو هیوادونو ته د دې موادو د قاچاق مخه نیسي. د کورنیو چارو د وزارت وایي صدیق صدیقی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل په وروستیو شپږو میاشتو کې د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د نشه یي موادو په لسګونو قاچاقچیان او په زرګونو کیلوګرام نشه یي مواد نیولي او دا عملیات په دوام وکړي. بلخوا د ولسي جرګې غړي وایي کوکنار اکثره په داسې سیمو کې کرل کیږي چې امنیتي ځواکونه په اسانۍ نشي ورتلی. دوی وایي د کوکنارو مخه په پراخو او پیاوړو عملیاتو نیول کیدای شي. تفصیل خان محمد سیند وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د مخدره موادو د تولید او قاچاق 80% چاري د وسلواله طالبانو په لاس کې دي او د همدې لارې د حکومت پر ضد جګړه توده ساتلې ده. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې لپاره چې د وسلوالو طالبانو د جګړې د دوام سرچینې لا هم کمزوري او لمنځه یوړل شي په وروستیو وختونو کې پر ضد مبارزه تیزه شوې ده. خاغلی صدیقی وویل دوی په وروستیو شپږو میاشتو کې د کوکنارو د کر او د مخدرو موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي په عملیاتو کې د دې موادو په لسګونو قاچاق کوونکي نیولي، د دې موادو مهمې تولیدي فابریکې له منځه وړي او په زرګونو کیلوګرامه هیروین او نور مخدر مواد له منځه وړي دي. خاغلی صدیقی د مخدرو موادو پر ضد د عملیاتو د لاسته راوړنو په هکله وویل
در 6 ماه گذشته 26 نفری طالبایی که از طرف
با تیر شپگو میاشتو که شپگ وش طالبان چه در مخدره مواد و پرسید در زنگر و پولیس رو خانیول شوی در دی مواد و در قاچاق مشری کولا او همدارنگا پا تیر و دری و میاشتو که در بکوا پولسوالی که در مخدره مواد و در تولید و پروسیس و فابریکه لمن زورل شوی دی.
صدیقی وویل په یاد سیمه کې د مخدره موادو پر ضد عملیاتو په نتیجه کې 2500 کیلوګرام مورفین، 1920 کیلوګرام هیروین، 3500 لیتر لامده او 1040 کیلوګرام جامد تریاک، 15000 کیلوګرام امونیم کلوراید او شاوخوا 3500 لیتر تیزاب له منځه وړل شوی دی. د صدیقی په خبره ورته عملیات د ننګرهار ولایت د شیرزاد په ولسوالۍ کې هم شوی چې د مخدره مواد د تولید 15 مهمه فابریکې او په لسګونو زره ډول ډول مخدر مواد پکې لمنځه وړل شوې دي. بلخوا په ولسی جرګه کې د فراد خلکو استازي موسی خان نصرت آزادی رادیو ته وویل چې په دې ولایت کې د مخدر موادو د تولیدي فابریکو د لمنځه وړلو غوره لار داده چې دغه فابریکې کشف او په هوایی عملیاتو کې لمنځه یوړل شي او کننو د ځمکني عملیاتو له لارې ګرانه ده چې دا مواد او د دې موادو فابریکې لمنځه یوړل شي.
دا به کوول څه ول ټول د مخالفینو په واکه ده. دوی هلته زندمزي کې د لارې وتلالې ډېره مشکل دي. کدی هم اکثر کوابه ډېره کوابه چې دی او په دې وختو کې تر اوسه د زمینی عملیات دی نه دي کړی نام پاتې ده.
د کورنۍ چارو وزارت مسؤلینو دا هم وویل چې د دې موادو اکثره نیول شوي قاچاق کوونکي پاکستانیان دي. د یادونې ده چې تر دې دمخه د افغانستان د مخدرو موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت هم ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کر او د مخدرو موادو په تولید او قاچاق کې بهرنیان ښکیل دي.
اوس به هم فرشتې جلال سید ته غوږ شو چې لویدیځو ورځپاڼو ته یې کتنه کړې او دا به ترې واورو چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي.
افغانستان د وسلوالو طالبانو د حملو د شدت له امله تر ټولو سخت کال تیر کړ. د تروریزم په اړه د اقتصاد او سولې مطالعاتو انسټیټیوټ د نړیوال رپورټ جوړونکو د دې خبرې په دوام ویلي چې افغانستان د نړۍ دوهم هیواد دی چې د تروریزم له امله زیات متاثر شوی دی. په دې کلنی رپورټ کې راغلي چې په تیر میلادي کال کې لږ تر لږه 18,000 کسان د جګړې له امله په افغانستان کې وژل شوي دي. د اقتصاد او سولې مطالعاتو انسټیټیوټ په وینا نړیوالو زیات پام په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد مبارزې ته اړولی دی او په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو حملو زور اخیستی دی. رپورټ څرګندوي چې تروریزم د تشدد تر ټولو خطرناک ډول دی چې محدود شمیر ډلې یې د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې ترسره کوي. د جرمني چاپی خبرونو بیا تر ډېره حده له دې هیواده د څه باندې 12,500 افغانانو پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو پر پریکړه تبصرې کړي دي. دا هغه افغانان دي چې په غیر قانوني لارو جرمني ته تللي او هلته یې د پناه غوښتنه کړې ده. خو د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله د دې غیر قانوني مهاجرینو د بیرته ستنولو پریکړه جنجال او بحث پارونکي بلل کېږي. د جرمني ویب رسپانې د دې هیواد د یوه حکومتي چارواکي په حواله لیکلي چې د لږ تر لږه 2,40,000 افغانانو چې د سپتمبر تر پایه جرمني ته رسیدلي 15% شایي له دې هیواده وایستل شي. د جرمني د حکومت په هغو اسنادو کې چې ورځپاڼو خپاره کړي اټکل سوی چې یو شمېر افغانان شایي په خپله خوښه ولاړ شي او د یو شمېر نورو د ستنولو لپاره به له زوره هم کار واخیستل شي. او امریکایي خبرونه مارین ژورنال نیوز په افغانستان کې د روس آف پیس په نوم د بشري مرستو د ادارې د نوي پروګرام په اړه مقاله خپره کړې ده. د نړیوالې پراختیا لپاره د امریکا د مرستې ادارې ویلي چې په افغانستان کې له کرهنیزو پروژو سره د مرستې بودیجه $14,000,000 ته زیاته کړې ده. د یو اس اید ځانګړي پروګرام چې د روس آف پیس خیریه ادارې پر مخ بیا له افغانو بزګرانو سره مرسته کړې چې د یو $15,000,000 په ارزښت میوه له پاکستانه تر روسیا او سعودي عربستانه بیلابیلو نړیوالو مارکیټونو ته واستوي. د ادارې په افغانستان کې د تاک او ګلانو 60,000 باغونه جوړ کړي چې 38,000 افغاني کورنۍ له حاصله ګټه اخلي. وایي چې د افغانستان د اقتصادي ثبات او امنیت ښه کول لپاره به د کرهنیزو پروګرامونو له پراختیا سره مرستې ته دوام ورکړي.
د خوست یو شمیر قومي وشان وای چې په تیرې ونیمه لسیزه کې د دې ولایت په یو شمیر لري پرتو سیمه ولسوالیو کې د بیارغونې کارونو او نورو پرمختګونو ته پاملرنه نه ده شوي. دوی وایي کچېری حکومت د انکشافي کارونو په برخه کې انډول او تعادل په پام کې ونیسي او خلکو ته کاري بوختیاوې پیدا کړي، نو په خوست کې به څوک د نظام په وړاندې وسلوال مخالفت تزلخ نه کړي. نجیب الله لوخیل په دې اړه له خوست څخه رپورټ لري.
د خوست ولایت د تریزه ولسوالۍ مشران او حکومتي مسولین وایي چې په تیره نږدې ونیمه لسیزه کې د چارواکو لخوا د یادې ولسوالۍ بیا رغونې او د خلکو د مهمو اړتیاو حل کولو ته پاملرنه نه ده شوې. د تریزه او علیشیر مشرانو زیاتوله که چیرې خلکو ته په خپلو سیمو کې کار او روزګار پیدا شي او هلته د بیا رغونې کارونه پیل شي، نو هیڅوک به هم د نظام پر وړاندې وسلوال مخالفت ونه کړي. دوی یادې غوښتنې تیره ورځ د تریزه او علیشیر ولسوالۍ په انګړ کې د افغان حکومت چارواکو او د قومونو پیوستون شورا په چوکاټ کې د قومي مخورو ورغلي جرګې ته وکړي. ځای قومي مشر جان خان د سیمهوالو غوښتنې په تیتوګه وړاندې کړي.
دا غونډې پر نفوس او ولسوالۍ دې غونډې ستراتیژیک ولسوالۍ په ټول افغانستان کې نشته کې موږ پر امن ولسوالۍ دا پروژې د امر خلکو ته چې کار وکړي، یو څوک به طالب مصالح به پیدا نه کړي چې کار ورته پیدا شي.
قومي مشر حاجی حبیب شاه خان ویل چې په یاد ولسوالۍ کې د اوبو داسې سرچینې شته چې ګټه یې ډېره سیمو ته رسیدای شي.
سړکونه مرخکا دي چې ویجاړ دي، موسسی نرچی سرحدی منطقه دو، خلق مو غریب دی دیر فراخ منطقه دو، دی خوش چوب نو بچرسی پا قدام و ترکونی که یوزی کی گی اول که امکانات مو تلوز که روکی زدوم ربر جلوم پدا غازه که چه خوش خوطا کوی چه گردیش تا رسی گی خمونگ تا چا کور نده کلا.
ده ترزه یا لشیر اولسوال محمد یونس زدران هم ده قومی مخور غوختن پر زایو بللی اوی ویل
حق خوم سرکینا چه ده ده اولسوالی خالق و سرم خومخ دی که دنور اولسوالی خالق د دوم رستون سر مخمخ شي پما غورز باجی صاحب دغه مظاهره وکي لیار به باندې کی خطه د ولایتي ادارې سره به بایکاټ وکي. ډیر کامل سیشته چاغه شاګردونه پوری کې سیورتا او په ژمی کې د هغه نه بچ دي، د بارون نه بچ دي. نو دا سره کامل سوري دا خو دې همدغه خوست یو برخه ده.
په دې ناسته کې د حکومت د اجرایي ریاست ارشد سلاکار الحاج غزیر واسطانی هم برخه درلوده او خلکو سره ژمنه وکړه چې د دوی ستونزې به ځای اداري او مرکزی حکومت سره شریکه وي. د دې ترزه یو عالی شر دوستونکو ځینې ستونزې او غوښتنې داسې وښودي.
سړکونو په برخه کې، د کلینیکونو په برخه کې، د معارف په برخه کې، بعض ځایونو ته چې ډېر زیات خلک تګ راتګ لري هلته امنیتي ستونزې شته. خړونه دي، بیابان منطقې دي، په دې کې دوی غوښتنه کوله د امنیتي ارګانونه چې دلته امنیتي پستې ځای په ځای شي. د دې لپاره به زه امنیتي ارګان سره په شمول د وزیر صاحب داخله سره شریکوم.
د یادونه ورده تریزي اولی شیر د خوست له ګڼ نفوسه سرحدي ولسوالیو څخه ده چې د کورمیا وزیرستان سره یې نږدې 15 کیلومتره ګډه پوله ده او د پولې پورې غاړې ته د ګاډو د تګ او راتګ درې پخې او اساسي لارې لري. کتونکي وایي کچېرې یوازې د ترېزې او علیشیر د سیمې د ترکانې اوبه مهار شي نو د خوست ولایت ډېرې ځمکې به اوبیزي شي او د خوست د اړتیا زیاته برېښنا به تولید کړي. د اوبو یاد بند 4 وړاندې د محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال سروې شوی و او ځینې مقدماتي کارونه هم پرې پیل شوي ول.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
څه باندې 12,500 افغان پناه غوښتونکي له جرمني نه بیرته خپل هیواد ته استول کیږي. په جرمني کې افغان سفیر ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې جرمني حکومت دا پریکړه کړې خو د یادو پناه غوښتونکو د استلو دقیقه نیټه نه ده څرګنده. اکثره دا پناه غوښتونکي هغه څوک دي چې د کډوالۍ غوښتنلیکونه یې نه دي منل شوي. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د جرمني حکومت د یو سند لمخې 2,509 افغانان ځکه بیرته خپل هیواد ته استول کیږي چې د افغانستان ډېرې سیمې اوس امن بلل شوې دي. دا سند یوې جرمني ورځپاڼې نوو سنوبار سکور زیتونګ په خپلې پرونۍ ګاڼه کې خپور کړی دی. په دغه سند کې چې د جرمني د کیڼ اړخي ګوند د پوښتنې په ځواب کې صادر شوی راغلی، له هغو 2,500 افغان پناه غوښتونکو نه چې د روان کال تر سپتمبر جرمني ته رسېدلي 15% بیرته استول کیږي. اخوا په جرمني کې افغان سفیر حمید صدیق ازادي راډیو ته تایید کړ چې دا پناه غوښتونکي د افغانستان او جرمني د حکومتونو د تفاهم له مخې استول کیږي.
بله، با معلومات دارم و نظر به تفاهمی که
خالی صدیقوی زه معلومات لرم او ده هغه تفاهم لمخی چه ده افغانستان و جرمنی حکومتونو کرده هغه پناه غوښتون که چه دوسیه بشپری شوی او ندی منل شوی برت خپل هیوادونو تا استول کیگی. جرمنی هیله خودلی چه داش میر پناه غوښتون که پخپل خوخه لرشی کنا پا جبری توگه با ویستل شیم. تیر کال 9 افغانان پناه غوښتونکي له جرمني نه خپل هیواد ته لیږل شوي وو او سږ کال تر دې دمه 28 چې غوښتنلیکونه رد شوي بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي. په جرمني کې افغان سفیر حمید صدیق همداراز وویل له افغان پناه غوښتونکو سره د مرستو په خاطر یې هڅې کړې دي او په ټولو برخو کې ورسره پوره همکاري کیږي.
باید پاسپورتای الکترونیکي 5
ساله برشان ساده شوه. ښاغلی سفیر وایي باید 5 الکترونیکي پاسپورتونه ورته ورکړو. دا کار وخت نیسي خو بیا هم زموږ دنده ده. ځینې کسان چې هیڅ اسناد هم نه لري موږ ورسره مرکې کوو او تر هغه چې ثابت شي چې افغانان دي ورسره لازمې مرستې کوي. له جرمني نه د پناه غوښتونکو له جبري استلو سره ډیرو د دې لپاره مخالفت کړی چې لا هم د افغانستان بیلابیل ښارونه د پام وړ امنیت نه لري. په یوازې تیر یوه اونۍ کې په کابل او مزار شریف ښارونو کې وروسته چاودنې او انتحاري حملې د دغو ناامنیو روښانه بیلګې دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې پاکستان او افغانستان دوه ورونه او دوست هیوادونه دي او هیله څرګنده کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خپلمنځي اړیکې به ښې شي. ښاغلی اردوغان همداراز د پاکستان، ترکیه او افغانستان ترمنځ درې اړخیزې غونډې هم مهمې وبللې. نوموړي دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره تر لیدنې وروسته له هغه سره په یوې ګډې خبري غونډه کې کړې دي. په اړه یې نور تفصیل له پاکستان څخه د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې اورو.
د ترکی ولسمشر طیب اردوغان وایي هیواد یې هیله لري چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې بهتري راشي او همداشان یې د پاکستان، افغانستان او ترکیې ترمنځ درې اړخیزه معاهده د ډېرې اهمیت وړ بللې ده. نوموړي دا څرګندونه د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره تر لیدنې وروسته له نوموړي سره یو ځای یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. دا په داسې حال کې چې ترکیه ولسمشر د چهارشنبې په ورځ د وجود پوری پلاوي په ملتیا د پاکستان په دوه ورځني سفر د دغه هیواد پلازمېنې اسلام آباد ته تللی و. د طیب اردغان دغه خبري غونډه ته د وینا پر مهال ویل چې هواد د مهال د شیطان نتورکونو د لمنځولو لپاره هلې ځلې شروع کړي او هڅه به وکړي چې دغه طرحه ګروټل ته په پاکستان کې د پټېدو ځای ورنه کړي. نوموړي همداراز په ترکیه کې د پوځي کودتا پر مهال د پاکستان لخوا د خپل حکومت د ملاتړ په غبرګون کې وویل چې د پاکستان حکومت په دې ډول کړنو ثابته کړه چې د ترکیې دوست هیواد دی. د ترکیه ولسمشر خبري غونډې ته په وینا کې د ترهګرۍ پر خلاف د خپل هیواد او پاکستان نظر یو ډول اوباله او ټینګار یې وکړ چې هیواد یې په دې لړ کې له پاکستان سره هر ډول مرستې ته چمتو دی. د افغانستان او پاکستان د تعلقاتو په اړه طیب اردغان وویل چې هیواد به د دغه دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو په ښه کولو کې رول ولوبوي. په ورته وخت کې موږ هیله لرو چې زموږ د دوه ورور او دوست هیوادونو افغانستان او پاکستان ترمنځ په خپل منځي همکاري وده وکړي او پراختیا به عمومي. ښاغلی اردوغان همداشان ویل د پاکستان افغانستان او ترکیې ترمنځ درې اړخیزه معاهده د اهمیت وړ ده، نو له همدې امله د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري هم ضروري وبلله. له بلې خوا د پاکستان وزیر اعظم د خبري غونډې ته وویل چې د پاکستان او ترکیې ترمنځ د مینې او اعتماد رشته ده او ټینګار یې وکړ چې دواړه هیوادونه به د امن او سلامتۍ لپاره په ګډه کار کوي. د ترکیې ولسمشر اسلام آباد ته د خپل سفر په اوږدو کې له پاکستاني چارواکو سره پر لیدنو کتنو سربیره تېره ورځ د پاکستان د پارلمان ګډې غونډې ته هم وینا وکړه. نوموړي په دغه وینا کې د پاکستان او ترکیې ترمنځ پر اړیکو سربیره پر ترهګرو ډله هم سختې نیوکې وکړې او دا ډلې اسلام ته زیان رسوونکې وبللې. اردوغان د خپل وینا په یو برخه کې د القاعده او داعش وسلوالو ډلو په اړه وویل، د القاعده او داعش څخه ډلې مسلمانان ته زیان رسوي، اسلام د امن او سلامتۍ دین دی، اسلام او ترهګري په خپلو کې هیڅ تړون نه لري، څنګه چې سخت دریځي وسلوال اسلام ته نقصان رسوي بل هیڅ څوک هم نشي رسولی. دا د پاکستان په پارلماني تاریخ کې لومړی ځل دی چې د یو بهرني هیواد ولسمشر پکې د دریم ځل لپاره ګډې غونډې ته وینا کوي. د ترکیې ولسمشر پاکستان ته د خپل سفر په وروستي پړاو کې د هیواد پنجاب صوبې ته هم سفر وکړ او په لاهور کې د یو پارک د پرانستنې تر څنګ د دې صوبې له صوبایي حکومت سره یو لړ تړونونه هم لاسلیک کړه.
د چین لخوا د یو اقتصادي کمربند پروژې لوی هدف دا دی چې نړۍ په بېساري ډول د سوداګرۍ لاړ خسره وتړي. دا کمربند د وچې او بوبو له لارې تیریږي او اسیا او اروپا سره نښلوي او همداراز افریقا ته غځیږي. د چین دا پروژه د منځنۍ اسیا لپاره څه اهمیت لري؟ په منځنۍ اسیا کې د چین د دغه اقتصادي کمربند د ګټو او تاوانونو د ارزونې په اړه د ازادي راډیو یو بحث ترتیب کړی و چې پر دغه حالاتو بیا کتنه وکړي. د دې بحث مهم ټکی فریبا ظاهر دروري.
د هغو میلیاردونو کسانو څخه چې د چین له یوه کمربند یوې لارې پروژې څخه به ډېره ګټه اخلي 15 میلیونه د منځنۍ آسیا وګړي دي، خو دا حتمي نه ده چې د چین د دغې پروژې د یوې برخې اوسېدل به د ښې راتلونکي ضمانت وکړي. د بریتانیا د اکستر پوهنتون استاد او د منځنۍ آسیا د چارو متخصص ډیوید لویس د بحث په سر کې وویل دا چې د یو ټریلیون ډالر په ارزښت پانګونه به هغو شاوخوا 40 هیوادونو ته رسیږي چې د مځکې څه باندې نیمایي برخه نفوس پکې ژوند کوي، نو د چین د یوه کمربند وی لار پروژې شمیرې واقعا بی ساری دي. لویس یاتوی دا د چین د ولسمشر شی جین پینګ ابتکار دی چې د چین مشرتابه یې د ترسره کېدو ژمنه کړې ده او د په خبره په دغه پروژه کې په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا هیوادونو مرستې شامل دي. نو البته چې د په خبره حکومتونه او لښت لږه د منځنۍ آسیا هیوادونو به د دې لوی پروژې مرستې ته ډیره لیوالتیا ولري. په منځنۍ آسیا کې د اقتصادي کمربند چارې لوړاندې پیل شوې دي. د بحث ویناوالو له قزاقستان څخه د تیلو د پایپ لاین، له ترکمنستان د طبیعي غازو د پایپ لاین او هم د چین په لوري د سړک د هغې شبکې یادونه وکړه چې له قرغیزستان او تاجکستان څخه پیل شوې ده. د بحث ګډونوالو د غرض وویل چې د دغو پروژو څخه ځینې یې د 2013 کال تر منې د مخه هغه مهال بشپړې سوې چې چین د لومړي ځل لپاره د یوه کمربند یوې لارې اقتصادي پروژې مسله راپورته کړه. په پام کې د دې اقتصادي لارې هغه برخه چې د منځنۍ آسیا هیوادونو څخه تیریږي باید د ایران له شمال څخه ترکیې ته ورسیږي او په دې ډول تر لویدیځ پورې وغځیږي. په دې توګه د بحث د ګډونوالو په خبره منځنۍ آسیا باید د دغې نوې لارې څخه ډېرې ګټې پورته کړي، داسې چې دغه هیوادونه باید د فارس خلیج او مدیترانه بهیرې د لاسرسي په صورت کې نور هیوادونو ته ډېر توکي صادر او وارد کړي. بلخوا د چین د دغو پروژو څخه د هغو منفي اثراتو په اړه هم خبرې وسوې چې د منځنۍ آسیا ځینې برخې ترې اغېزمنې سوې دي. د مثال په ډول یادونه وسوې چې له چین څخه منځنۍ آسیا ته د ځینو کډوالو د ورتګ اندېښنه هم شته. دوی وایي ځینې چینایي کمپنۍ غواړي خپل خلک په کار وګماري او کارګر له ځانه سره راولي، نو په دې توګه د دوی په خبره سیمه ییزو اوسېدونکو او متخصصینو ته دندې نه رسېږي. په دې برخه کې د قزاقستان په لویدیځو برخو برخو کې د تیلو سیمو، په قرغیزستان کې د کانونو د سیمو، او همدارس په تاجکستان او قرغیزستان کې د سړک جوړونی چارو ته اشاره شوی چې چینایي کارګر یا په بشپړ ډول او یا له سیمهیزو کارګرو سره یو ځای پکې په کار بوخت شوی دی. ځینې وختونه ستونزې د هغو اوازو له کبله راپورته کیږي چې ګواکې چینایي کارکوونکو ته ډېر امتیازات رسیږي، او حتی کله ناکله داسې ستونزې په جګړو هم بدلیږي. دا ستونزه یو بل اړخ هم لري، او هغه دا چې کله چینایي کارګر منځنۍ آسیا ته راځي، نو د منځنۍ آسیا هیوادونو کارګر عمدتاً د کار لپاره روسیې ته مخه کوي. پر دې سربېره چاپېریالي اندېښنې یو بل اړخ دی چې په دغو هیوادونو کې د چینایي کمپنیو له کار څخه راپورته کیږي. دې ته ورته نورې ستونزې هم په منځنۍ آسیا کې د دغې اقتصادي کمربند په برخه کې سته چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې به نور بحثونه هم پرې جوړ سي، او په هغو خبرو کې به تر ډېره د دې اقتصادي لارې سره په تړاو پر امنیتي ستونزو تمرکز وسي.
او سمات نیمه بجې شوې یو اربیا پامو کوي د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ولسمشر اشرف غنی وایي د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره له ټولو کاندید کمشنرانو سره مرکې بشپړې شوې او مهم معیارونه د دوی په ټاکنه کې په پام کې نیول شوي دي. جرمنی سباندې 2500 افغان په ناوختون کې بیرته خپل هیواد ته ستنېږي. دا خبره د جرمنی حکومت کړې او په جرمنی کې د افغانستان سفارت هم تایید کړې ده. عراقي چارواکي وایي بغداد ته نږدې په یوې انتحاري حمله کې چې د واده په مراسمو کې وشول لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي. د پاکستان د ترهګرۍ ضد خدماتو اداروي د اسلامي دولت یادایش ډلې 8 کسان نیولي چې له سوریې اداره کېدل. روسي چارواکو ویلي د باراک اوباما په مشرۍ د امریکا حکومت غواړي چې د ډونالډ ټرمپ له بریا وروسته د روسیې او امریکا اړیکې دومره خرابې کړي چې راتلونکي ولسمشر د دې اړیکو په ښه کولو کې له ستونزو سره مخ وي. د امریکا د کانګرس استازو یو داسې سند تصویب کړی چې پر بنسټ پر ایران د الوتکو خرڅلاو منع کیدای شي. او په نیویارک کې د سپتمبر د میاشتې پر بومي چاودنو چې 1.5 کسان یې ټپیان کړي و تورن پرون په محکمه کې پر خپلې بې ګناهۍ ټینګار وکړ. دوستانو، تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې خپاره شوي خبری مطالب، خبرونه، ریپورټونه زموږ په ویبپاڼه کې ازادي راډیو ډاټ کام کې له نور تفصیل سره وګورئ. اوس هم د خبری مطالبو برخه پای ته رسوو. د دې ساعت لپاره عموما زموږ اونیس پروګرام ډرامه ده، یو کلی او زرغږونه ډرامه دا خپرېږي. له یاده مباسئ چې وروسته په کابل کې زموږ همکاران د ډرامې پر موضوع ژوندی بحث لري چې تاسو هم پکې برخه اخیستلی شئ. یو کلی زرغږونه.
یو کلی زر غاگونه.
گران اوریدون کو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې قسیم لدینا انکار وکړ چې د خپل مرحوم ورور له کوژدنی سره د دود او دستور په خاطر نکاح وکړي. راځئ په دې برخه کې واورو چې په ښوونځي کې څه روان دي.
استاد نفیسی صبر هغه دی مامن صاحب راغی چې د دال معلمین پاکړه ترې پوښتنه وکړو.
هو پوښتنه وکړه، هیڅ خبره معلومه نه شوه.
معلم صاحبانو، تاسو درس نه لرئ چې دلته دالیس کې ولاړ یاستئ؟
مامن صاحب، تر اوسه لس زده کوونکي له تفریح نه دي راغلي، وخت پاتې دی.
رښتیا مامن صاحب، یوه پوښتنه مو لرله.
دا تاسو چې ما ووینئ بیا هم پوښتنې شروع کیږي. ووایه چې زه کار لرم، څه پوښتنه لرئ؟
وبخښه مامن صاحب، هغه د دارالمعلمین خبره معلومه نه شوه.
یو خو تاسو دا دارالمعلمین دومره یاد کړه چې توبه، لیس مې مدیر صاحب ته لیږلی، تر اوسه حساب نه دی معلوم.
ښه سمه ده، مننه معاون صاحب. دا دی مدیر صاحب هم راغی.
مدیر صاحب السلام علیکم.
سلام علیکم مدیر صاحب.
وعلیکم سلام معاون صاحب. بل ځای خو کار نه لري؟ تا سره مې کار مزایم خو نه شوم.
ما سره نه نه مدیر صاحب، بل کار نه لرم.
ښه خبرې به وکړو. ښه استادانو، تاسو لکه چې په کومې موضوع خبرې کولې؟
مدیر صاحب، موږ د اغلس
په قانونو پر مهالویش مو خبرې کولې. ما ولې کوم ستونزه خو به نه لري؟
ښه ده چې د یو بل ستونزه خو حلوي.
او مدیر صاحب، هغه د در معلمین
تاسو ما سره کارو، راځي مولیت کې بکینو.
اوه درځه چې بیا زری اسات وي غونډې ته ځم. او استادانو وبخي، تاسو سره بیا وینم.
سمه ده مدیر صاحب.
راځه مدیر صاحب.
استاد مېدمو، د ماون صاحب ولې موږ خبرو ته پرېنښودلو؟ زه به هکه پکه شوم چې دا ولې
د قسیم مورې که مې دا د چایو پیاله را تازه کړي سوړ شوی دی لږ زره ګرم چای راته واچوې ډېر ساړه مې کېږي.
ښه سمه ده اونو ژمې ته هم څه نه دي پاته. د قسیم پلاره په فکرونو کې چې ډوب یې چای خو به دې خود سړېږي څه چورت وهې؟
های های دا ژوند کله بېره چورت وهلو کېږي. او ګوره قسیمه زویه تا ونه وویل چې بازار کې دې څنګه دومره زنډو کړه؟
هو زویه زما هم درته اندېښنه وه.
بازار کې له جمیل سره مخ شوم بس په خبرو خبرو دواړه سودا واخیسته لږ څه ناوخته شو.
قسیمه زویه ودې نه ویل چې له جمیل سره دې څه کیسې وکړې؟ څه ویل؟
کیسې مو ډېرې وکړې خو جمیل ډېر تکړه سړی دی خپل کلي ته ډېر خدمت کړی. او خو یوازې جمیل به نه یادوو د هغوی ټول کلیوال په اتفاق دي. د جمیل دوی کلی کې ډېر کار شوی انجونې او هلکانې ښوونځي ته ځي ویالې او پلونه ورته جوړوي ښځینه ښوونکي هم لري.
او همدې جمیل او څو نورو ملګرو ډېره هڅه وکړه چې په کلي کې سیمه ییزه شورا جوړه شي.
هو کیسه یې راته وکړه ویل یې په شروع کې هیچا شورا ورسره نه منله.
تېره ورځ د ګلالۍ پوښتنې ته تللی وم پلار یې د نارینه و د شورا خزانه دار شوی دی او ښځې یې هم شورا لري.
همداسې چې د نارینه و شورا ته اړتیا شته د ښځو شورا ته هم شته.
هو رښتیا بله خبره مې هېره شوه ویل یې د نفیسې په نوم کومه معلمه ده په کلي کې څه موده مخکې له ډاره ښوونځي ته نه شوی تلی اوس مکتب ته هم ځي او بله ورځ به له خیره دارالمعلمین ته هم ځي.
هو ویل یې د ښځو شورا کې هم رئیسه معاونه هر څه شته. ما ویل کاشکې زموږ په کلي کې هم وای.
خو همدې کلیوالو لاس سره وکړه هغه ستونزه یې حل کړه. شاید چې ښوونځي ته د نه تلو ورته ویل د قانون په اساس یې خپله سزا ولیدله او بندیان شول.
هو ښه وایې خو موږ د خپل کور یوه وړه ستونزه نه شو حلولی. خلک د نورو ستونزې اواروي.
بیا د زړه پر څه ډک دی کومه ستونزه مو نه ده حل شوې وښځې؟
چې وی وایم درته بیا د زوی وایي چې زما د کوژدۍ خبره له ګلالۍ سره مه یادوئ.
هو مورې ما خپله خبره تاسو ته کړې نوره خبره خلاصه ده ما ته ګلالۍ نوره مه یادوئ.
نه نه داسې مه وایه زویه هغه کم وخت له جنبه تر کله د پلار په کور کې د نسیم په نامه ناسته وي؟
ولې به د نسیم په نوم ناسته وي؟ نه یې واده ورسره کړی دی او نه مې اوس ورور ژوندی دی.
هر څه چې وي د هغه په نوم اوس یاده شوې ده نامزاته یې وه د کور انګور هم ده.
مورې ته څه وایې د څه انګور؟ نسیم لالا مې د خدای وبخښي نور نشته. ګلالۍ مو نن انګور ده نه یې د خپل انګور په نوم یاده کړې.
قسیمه زویه ته نه دا نجلۍ خوښوې نه کومه بله نجلۍ ته څه پلان لرې؟
زه نه غواړم د ګلالۍ ژوند خراب شي او بله مهمه خبره دا ده چې څه چې ګلالۍ غواړي هماغسې باید وشي.
زویه زه همدغه نجلۍ درته نکاح کوم هم ځان او هم ګلالۍ د خلکو له خبرو خلاصوم.
مورې همداسې ژوند پر خپله لور هم لورېږي؟
دا د لورینې او نه لورینې خبره نه ده زویه دا مو دود او دستور دی د کلی له دوده خو نه شو وتلی.
دا دود او دستور دی که ظلم او ستم چې یوه نجلۍ نه خبره نه اتره تاسې د ودولو فیصلې کوئ هغه پوه شه او ژوند یې
هغه نور د ځان اختیار نه لري.
ګورئ زما هماغه خبره ده زه د ګلالۍ سره نکاح نه کوم.
قسیمه تا ولې دواړه پښې په یو موزه کړو په خبره نه پوهېږي؟
د قسیم پلاره ډېر مه په غوسه کېږه ته خپله له صبر سره خبرې وکړه.
معلم صاحب نفیسی لکه چې له غونډې نه خبره نه یې؟
خبره یم طرق تعلیمی امضا کړ دا دی اوس ځم.
په ما هم لږ ناوخته شوه غونډه به شروع شوې وي.
درځئ جلسې کې به په څه خبرې کوي؟
نه پوهېږم مدیر صاحب ټول غوښتي یو.
سلام علیکم مدیر صاحب اجازه ده؟
وعلیکم سلام راځئ راځئ معلم صاحبان
وبخښئ چې موږ ته په انتظار وئ.
راځئ کینئ.
محترم خون کو خراغ لاست خدا چنن ساسو د کار او نور پر مختک پاړه خبري وکو
خایم سي مدير سره د ټولو په ګټه ده
او مخکله دي چې اصل خبره تراشو غواړم ساسو نه مننه وکم ځکه پام دې کم وخت کې سره غلایم ما ته دا څرګند شو چې د دې خونځي خزینه خون کې ډیر او ښه کار کوي
مننه مدير صاحب ژوند دی اوسې مدير صاحب د ښه کار شرایط ساسو په شان خمو ديران معلومین ته برابروي
مننه استادانو خبره دا چې موږ هر یو ته په کار ده چې په صداقت کار وکړو لدی ټولو خبرو سره سره زه لټولو خزینه خونکو نه گیله لرم او دې تصمیم ته حیرانم یم
مدیر صاحب څنګه زه خو پونه شوم هو وای مدیر صاحب
استاد لومه ما ته معاون صاحب د دارالمعلمین لسرا ولېګه په لیدو یې ډیر خپه شوم
څه شوی مدیر صاحب تی دا زیاتو
هو خود د نارینه خونکو نومونه زیات وو خود خزینه خونکو یو نومم نه وو
مدیر صاحب موږ ټول خپل نومونه لیکلي وو ټول غواړو د معلومین ته لاړ شو
موږ هم د سما په تمه وو موږ پرون غوښتل تاسو نه پوښتنه وکړو خو موږ داسې فکر وکړ چې معاون صاحب موږ خبرو ته نه پرېږدي
چې دا معاون صاحب ولې داسې کار کوي چې هغه اصلي لیست څه شو
هم معاون صاحب اجازه ده
رازا رازا کند آقا بیا چه وای
معاون صاحب اده چه خبره مدیر صاحب خپل دفتر تا گوخته
زی گوخته ایم دست پونیش به چه وای
نه نه اده چه خبره دیر پا غصه خریده
خواه که از ما خدای ده اکلی چه خیرت بی سبا وای
ده ماوین صاحب رنگ خو زیر شو
چه ده اویل؟
نه صاحب
زخ پل کار پسی ده چه ته ولاری؟
خره صاحب آده چه خبره ده دیزم؟
که از دوم رو داشم مدیر صاحب سارا خبری چنگه وکم مدیر صاحب اجازه ده؟
رازا ماوین صاحب کازم خان کی نه؟
مدیر صاحب خیرت چه موویل؟
تخپلا پوهیگه ماوین صاحب اغه د دارالمعلمین د لیس په اړه غواړم پوه شم
خه خبره ده مهرباني مدیر صاحب
ماون صاحب کوم لیس تاسو ماته راوړی وو په هغه کې د خزینه خونکو یو نومم نه وو او تا مو ویل چې دوی خپل ونه غوښتل نمونه ولیکي همداسې وکنه
هو مدیر صاحب کېدای شي کورنۍ ستونزې درلودلې لارې لرې ده مالې چې
نه نه ماون صاحب په نننۍ غونډه کې ما بل څه واورېدل
نننۍ غونډه کې
هو پنه نه نه غونډه کی هغه د دارالمعلمین د پیلې دو په تمه وو یعنی هغه غوښته چې لاړ شي تاسو څنګه په خپل سر د هغه نمونه د لیست څخه وستلی
مدیر صاحب ما ویل خزی دی نشي وکولای چې دارالمعلمین ته لاړ شي
ماون صاحب کازما دا خبره تل خپل زړه نه کوي که هغه خپل وویل چې ستونزې لري او دارالمعلمین نشي ویلای
نه نه ما که مالک
راغه ځای چې زه پوهیږم هغه خپل حاضر دی چې تحصیل ته ادامه ورکړي مو حق نه لرو چې په خپل سر د چا په حق له قضاوت وکړو او هغوی د خپلو حقوقو نه محروم کړو
نه نه مدیر صاحب هغه ما فکر کوو چې دا کار یوازې نارینه وو ته ښه دی او ښځینه
دارالمعلمین ویل د ښځینه او نارینه ښوونکو حق دی د شریعت او قانون په اساس ټول خلک حق لري چې درس ووایي او کار وکړي
مدیر صاحب ما خو غوښتل چې ښځینه
ماون صاحب کازمه دا باید ومنه چې د ښځینه او نارینه ښوونکو ترمنځ توپیر کړی قانون دی تر په خو لاندې کړی د خزینه خونکو حق دی تلف کړی ته اوس لاړ شه زه بیا خپل تصمیم نیسم
بله د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سهار مو سهار او جمعه مو بخیر تاسو شیبه مخکې دیو کلی زرغګون ډرامه یو سلو واو یا ما برخه ورید چې پکې دیو خونځي او سازان د ظرفیت لوړول په خاطر لا نو روزده کړو ته هڅول کیږي دی وی ادارې د کارمندانو ظرفیت لوړول څه ګټي لري دا د چا کار دی چې په اداره کې وړ کسان وي او هغه چې کمزوري دي دا غوي سره باید سمرسته او چلن وشي هغه موضوعات دي چې دا جمعه پر خبرې کوو په دې موضوع د باس لپاره استاد ضیاء الحق شمس را سره دلته په استودیو کې دی ولده سره به پری باس ولرو ز یوسف زدانم او په تخنیک کې را سره عبید الله عبید ده تاسو ته سلام وړاندې کوي خپل شمس زمو خبرون ته بخیر راغلی ستړي مشه
مننه زما سلام هم منه خدمت کوم ډیر
مهرباني مننه لکه مخکې مو چویل دی ادارې په جوړک او ظرفیت غږی وو تاسو په نظر په یو اداره کې دوه وړ کسانو درلودل څومره اړین دي
اول که خوب باید د افغانستان اوسنی وضعیت په کتو سره د بحث مطرح شي د افغانستان د اوسنی ټولنې د ټولنې د اړتیاو او دغه ټولنې ته د خدماتو د وړاندې کولو په خاطر باندې د لازم ادارې د جوړېدو تعریف منځرات لشي چې اوس مونږ کم ډول اداره ولرو او په دغه اداره کې کم ډول ظرفیتونه فعالیت وکړي په مې توګه دا زمونږ اوسنی ضرورتونه تعینوي چې کم ډول ظرفیتونه دغه شرایط ته په کتو سره باید فعال واوسي او نن موږ ته په کار راشي اوس د دې خبرې اهمیت په دې کې هم دی چې موږ د دغسې یو د فشارونو نه ډک حالت او دغسې د مختلفو اړخونو د ټکر او د تضاد په نتیجه کې وشو کولای د داسې یو فضا نه راووزو یو نوې فضا ته د یو سالم نوي ژوند لپاره کوم اصول کوم شرایط کوم ابعاد کوم اړخونه چې باید تعریف شي وي او تعریف شي دي زموږ د سنتي ژوند نه د نوي ژوند لپاره د رسیدو هغه محل او هغه دوره چې تېکیږي دغه اهمیت ته نه چې څومره موږ ته مهم دی اوس موږ نه په خواني سبک پات شي واسه د ژوند لمخې څنګه اداري او دولتي او رسمي وي څنګه غیر رسمي سبک نه نوي شوی یو تر اوسه په دغه شرایطو کې تر ټولو ډیر مهم دی چې یو شمیر نوی ارزښتونه منځ دراشي خلا ایجاد نشي او یو شمیر زړه ارزښتونه بیا سره وکتل شي په دې کې اداري برخه هم او ظرفیتونه برخه هم خپل رول او خپل اهمیت او خپل ځانګړنې لري چې د کارونو او د ټولنې مدیران باید توجه ولري
بلې تاسو په دې برخه کې کار کوئ او یا ملکني کړي فکر کوئ چې د وړو ادارو نه نیولې بیا تر غټو پورې تر اوسه پرې دې تلازمه هڅې نه دي شوی لکار نه ده شوی
یو څه هدا پوره شوی دی اما زه د دې ټینګار لرم چې هر ټولنه خپل ځانګړې مدیریت غواړي یعنی نشي کېدای چې موږ د مدیریت کاپی او تقلید د بل ځینه وکړو هغه به انتقال کو داسې ټولنه چې اوس ده د ټولن په هنل نظر هر ټولنه خپل وجودي جوړښت او ساختمان لري خپل ارزښتونه او فرهنګ لري او خپل تاریخي بهیر لري چې ته کوي اوس د ډېر مهمه ده چې موږ مدیران او زموږ ټول هغه کسان چې په دغه برخو کې کار کوي چې د ټولنې بدلون ته زمينه مسيده کوي د دغه ټولنې د تعریف ځن سره ولري چې موږ اوس په تاریخي کوم موقف او موقعیت کې اوسو استاد نشته
استاد محترم مخکې به د خونځو یا په کلو کې استادان اکثرا دولسم پاسانو اوس په دورستي کې د سیاست روان دي لکه موږ ډراما کې یو مثال درلودل چې دارالمعلمین په کلي کې جوړیږي استادان هڅول کیږي چې په او کې داخله او کې تاسو ظرفیت لوړ شي په داسې ادارو بیا په تیرم په کلو کې د ظرفیت لوړول لپاره دا هڅه د څه ګټه درلودل شي
دا له دوه اړخونو مطرح کیږي بالکل ګټه به ولري موږ د تیر لس یا 15 کرونه په دغه اړخونو کې مثبت ارزو چې دا یعنی لاسترون نه د دولت چې واتروس پرشته ده اما دا چې په دې خاطر چې ټولنه او دغه ټولنې ارزښتونه او عرفونه داسې شکل سره جوړ شوی دي چې دا په ظاهري قالبونو کې ډیر پاتې کیږي تر محتوا پورې اوس مثلا تاسو د دې شایدان یاست چې د 2-3 پنتونو په ځای باندې یو نیم سر پنتونو په کلرو په دغه شرایطو کې لرو دا د ظرفیت په لړول باندې تاثیر کوي د خوانځي او شمیر هم داسې د تعداد د ماسلینو زده کوونکو اما دې ته هم باید متوجه اوسو چې مثلا په 15 نور کرونو کې مونږ کم مرحله ته رسیدو واقعا دې ته رسیدو چې یو پیوړی محتوا ولرو او کنا دې تر سیږي چې د اسنادونو ډیرواله یو ډول سطحي بوروکراسي یو ډول اداره پالنه یو ډول موقف پالنه دې تر سیږي متاسفانه تر څو چې دغه محتوا ټوله ډکه شي یو جدي تورن پینندنه او هغه داخلي جزئي پالتون ته اړتیا شته
مهرباني استاد اوردونکو تم شميره بیانوم تاسو کولای شئ 0993 1540 او د 0993 1550 شميره لاره موږ سره په بحث کې ګډون وکړي یا اوردونکو را سره همدوس پاړي کې د قاری صاحب پښتون زموږ سره اړیکې نیولې ډیره زیات ته مهرباني قاری صاحب خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه
بله زدران صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم تاسو د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته تاسو تخنیکي هم کار ته تاسو ځان ملمت شم صاحب سلامونه وړاندې کوم زدران صاحب زه سمو زوم ته کله د خدای دی کی چې موږ افغانان په دغه موضوع باندې عمل وکړو یو وګړی زدران صاحب ما په نظر یو وګړی ودا شي د افغانستان یا د دې جامعې هر وګړی ویدا سی سالمی اداریت او امنی اداریت ضرورت لري چې پاغه اداره کینی غصب نه وي فساد نه وي په هغه اداره کې بے قانوني نه وي نو داسې ادارې ته په هغه اداره کې چې عدالت وي او په هغه اداره کې چې اخوت وي نو داسې ادارې ته موږ ضرورت لرو. خو دا ضرورت نن د افغانستان زما په نظر په ځوان نسل پورې اړه لري چې ځوان نسل و دې وطن ته و دې ادارې ته داسې اداره ځوانانو ته جوړ شي چې جامعې ته خدمت وکړي. او زما ستاسو مېلمه سره پوښتنه دا ده چې دغه ادارې په جوړولو کې څه ناڅه د چا سره مشوره کول پکار ده او چا څرنګه آگاهي ورکول پکار ده خلکو ته. اوس خلک داسې دي چې دا اکثر خلق خپل په دودو دستور عمل کوي. یعنی داسې اداره هر سړی وایي چې مقصد دا اوس دا وظیفې موږ ته داسې پنسې لکه میراثي غوندې لکه شاهي مجلسه بله. نو څرنګه پکار ده چې د چا سره مشوره کول پکار دي او څرنګه و خلکو ته آگاهي باید ورکول شي دغه ادارې د جوړښت په خاطر باندې.
ډېره زیاته مهرباني قر صاحب ستاسو له نظر نه او دا چې بیا پوښتنه مو هم درلودله مننه ستاسو اړیکې نه مهرباني استاد ستاسو نه.
بله ډېر تشکر. ډېر ښې ټکو ته اشاره وکړه. زه د ټولو په خبرو اصلي یو مرکز او محور باندې تمرکز کوم. زمون ټولنه په وینه باندې یو بسره تړل شوې ده. تاسو اداري جوړښتونه هم په همدې اساس باندې ګوري. هر هغه ټولنه کې چې نصاب ډیر مهم وي تر حساب پورې او تر لیاقت او پیاوړتیا مثلا اړیکې ډیر مهم وي هغه اداره کې ډیر طبیعي ده چې د ظرفیتونو راتګ او انتقال او ځای په ځای کېدل هم خاص ارزښتونه لري ځان سره او یعنی په خاصو ذهنیتونو برابرېږي او جوړېږي او کاري خدمات هم په یو خاص شرطونو او شرایطو سره منځ ته راځي. د دې شاهدان یاست چې مثلا یو رئیس ته بیا یو مدیر ته په اداره کې کله چې ماما زوی او ماما راشي نو دی ورسره بادام او چایز کی چای خوری بادام خوری په اداره کې دفتر کې او د مراجعین د باندې پاتې کیږي. دا اصلا د وینې نصاب او دغه ډول خپلوي کول شي پر رسميت باندې تاثیر وکړي په داسې شرایطو کې په داسې اداره کې. دا د ټولنې خاصیت دی. دا چې چا سره مشوره په باندې وشي مهمه دا ده چې موږ اول ځینې جوړښتونه رامات کو. زه هر کله وایم چې یوازې په نصیحت باندې خبره نه کیږي. زموږ شنون کې او زموږ اداري مسؤلین هم تر یو حده پورې چې مثلا په دې خبره باندې پوهیږي بیا وایي چې خدانو ډیر ښه کار نه دی چې باید وشي. نو یوازې نصیحت او توصیه په دې اداري رسمي چوکاټونو کې مفید نه ده. مونږ باید د قوانینو تطبیق لپاره زمینه مساعده کړو. هغه د قوانینو تطبیق لپاره باید څه وشي؟ اول خو زمونږ قوانینو کې دا نقد موجود دی چې د ټولنې وضعیت سره برابر نه دي. دا قوانین چې دي یو سطح کې پاتې کېږي او ټولنې عمومي وضعیت بل ډول دی. یعنی د ټولنې واقعیتونه بل شی دي، هغه څه چې غوښتل کېږي بل شی دي او د قوانینو غوښتنه او اساس او شکل چې دی هغه بل ډول دی. هغه ډېر رسمي او معیاري جوړ شوی دی. د ټولنې سره ډېر نږدې نه دي.
که دې موضوع پاتې شو چې مامور یا مدیر خپل وخت ضایع کوي لکه تاسو مخکې ورته د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟
اوس د قانون د تطبیق لپاره موږ خنډ لرو په دې خاطر چې هغه فضلری بل د نوی نسل در اتاق لپاره دغه ظرفیتونه کې مونږ خندونه لرو. هغه خندونه هم ارزښتیز دي چې ځینې ارزښتونه دي. یعنی دلته په ټولنه کې مثلا مشروعکی ده، سن واکی ده، یعنی عمر سپینګری او مثلا پلار حاکم ده دلته. یعنی دغه سبک د کارونو د فعالیتونو پر رسمیت باندې تاثیر لري. اوس مونږ ټولنه کې معمول هم د اوس په ټولو ادارو کې تاسو په وضاحت سره ویل شم چې یو داخلي عقده چې منځ ته راغلې ده د دغه نو ځوانانو او د مشرانو ترمنځ منځ ته راغلې ده او دا ډېره طبیعي ده چې ادارې په روحیه باندې تاثیر کوي، په کاري ظرفیت باندې تاثیر کوي، حتی مراجعینو تاثیر کوي. یو سپینګری چې په کمپیوټر باندې نه دی بلد او پورته ځای کې ناست دی هغه ځوان نه مني سره چې هغه اوس تکړه دی او پیاوړی دی. دغه جوړښتونه چې مات نشي او د نغه نوې نسل لپاره زمينه او دروازې خلاص نه شي په دغه ادارو کې فکر کوم ډیر مهم دی.
موږ ډرامه کې هم د سیاو تمثيل درلودل د خونزي موین ماون صاحب خزینه استادانو ته اجازه نه ورکوي چې هغه دارالمعلمین ته لاړ شي دغه نوم په یو ډول لیست او باسي چې تاسو نه شي کولای تل اعلان کړو نه پښتنه نه کیږي. فکر کوي دا یو ډول تبعیضي چلند دی.
جدا قومي تبعیض، سمتي تبعیض، جنسیتي تبعیض دغه ټول په دې کې شته او شامل دي. او دا هم مخ ویل چې د ټولنې ساختار او جوړښت دغه څه دی تر څو چې جوړښتونه رامات نشي دا تغیر نه شي. یوازې په توصیو یوازې په یعنی موږ تر اوسه پورې په ورکشاپونو باندې کفایت کړی دی، یوازې په دې باندې په تحلیلونو باندې ځینې باندې کفایت کړی دی، یوازې مو شعارونو په لیکلو سره، یوازې مو د بوردونو په لګولو سره کفایت کړی دی. دا کفایت نه کوي. او صحیح ده چې دا د آگاهي یو برخه ده. زه په دې باندې خبرې کوم چې مثلا آگاهي په داسې یو ټولنه کې څومره کول شي مفید واقع شي. تاسو زموږ دوستان چې معمولا وایي باید د ټولنې آگاهي او د پوهې سطح لوړه شي، کوم ډول پوهه تاسو مطلب ده؟ تاسو کوم شی غواړئ باندې حل کړئ. دلته پوهه مثلا د اسنادو ته ویل کیږي، اسناد را ډیریږي. دي دسره مشکل نه کی
بل استاد یو خود مدریت لحاظ استونز چې تاسو ورته اشاره کړ بیا دا موضوعات په رواني لحاظ ممکن ډیر استونز راولاړ کړی شي هغه به استونز وي
بل تر ټولو هغه شی چې نن موږ شاید استو یو ډول د خلکو عمومي انزوا ده یعنی تاسو وګورئ ک اکثریت د خلکو راشي د ادارو په خپل باندې څومره مثبت خبره دوی لري څومره مثبت ارزونه لري معمولا او دغه ارزونه دوی د کوم وجودي وضعیت نه راپورته کیږي د رواني حالتونو راپورته کیږي معمولا بدبینی په ټولنه کې ډیریږي اعتماد کمیږي په ځان باندې اعتماد په ادارو په همکارانو باندې اعتماد په عمومي فضا کې اعتماد کول را کمیږي د بحران د ټولنې لپاره چې اعتماد را کم وي ورسره تعصب او بدبینی ډیریږي خپل منځونو کې بدبینی دلایز افکار او هر څوک باید د فعالیت لپاره او د خپل کمیابۍ لپاره او د کار لپاره باید ډله وګوري باید څوک وګوري خپل وای باید وګوري
د شانسب ډیر زیاته مهرباني کاپیسا ته زو شیرنغر سره اړیکې نیولې د چې د څه نظر لري که پختنه لري هغه تر اورو ډیر زیاته مهرباني شیرنغر ستړي مشي خبرون ته بخیر راغلی
الو سلام علیکم
و علیکم السلام مننه
سلامونه او احترامات تاسو ته استاد خدمت وړاندې کوم
علیکم سلام
علیکم
ما سوال دغه دې مثلا دغه د افغانستان معارف کنه دا که دې نه نه وي چې ټول مثلا په ټول افغانستان کې یو قسم لباس هغه اسلامي لباس دې کوزو نه پاره په ټول افغانستان کې معارف به مثلا لباس ټول تاکي شي دا به ښکاری مو تاسو یې په بازار ولاته یو قسم لباس مثلا هم دې بازار ولاته بل قسم مثلا دا ټول یو قسم لباس د اسلام په توکار کې برابر مثلا کوزو نه پاره وټاکي شي ان شاء الله چې ټول افغانستان به ان شاء الله باسواد او پښتو وږي
او اساس موضوع لیک بلې خواته زموږ په دې موضوع بیا هم خبرې کوو د ظرفیت جوړول په موضوع خبرې مون کولې چې په خونځو کې څومره ظرفیت موجود دی او دغه د خکېدو لپاره باید څه لارې چارو شي کچې تاسو د معرف په برخه کې کوی کستا سو نه نظر وورو خا د شیرنغه اړیکش لیدل د زمون پختنه و نه خسته خو یو نظر وغه راکو در نوردون کو تاسو ته مونږ د همدې موضوع په اړه د دوشنبه پر ورځ 2:00 بجې د ډرامې لخبریدو ورسته هم ویلو چې کولای شي راته 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ مې ته غږیز پیغامونه هم پریک دی تاسو ډیر پیغامونه پریخي دی خدا پیغامونه یا نیمګړي دی او یا ثبت شوی نه دی په دې معنی تاسو اواز پکې نشته نو یو ځل بیا دا ونه کوم کله هم چې تاسو د شمیرې ته اړیکې نیسئ تاسو غږ په اتومات ډول ثبتېږي تاسو سره خبرې نه کوي ساس پیغام مونږ ته را رسیدي پراتلون کې خبرونه کوي ورڅخه استفاده کوو نو درته منتظر یو کولای شي 0 1 شپږ 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیره ته راغې پیغامونه پریک دی په دې موضوع چې ظرفیت څنګه جوړیږي په خونځو او یا نورو ادارو کې تعویز څه بد اغیز درلودل شي په دې ټول موضوعات باندې استاد محترم بیرته تاسو ته راځو تاسو په دې برخه کې ځینې لیکنې هم کړې دي کار اهل ته کار سپارل اهل کار ته سپارل ورته وړ کسان په وظیفو ګمارل فکر کوي چې په دغو ادارو کې یا د افغانستان په اوسني ټولنه کې دا موضوع څومره مراد شوی ده
کار اهل کار ته سپارل د کوم اړخ سره باید مطرح کی او ورته وګوري موږ معمولا دغه بیان یا دغه جمله چې کار باید اهل کار ته وسپارل شي سیاسي معنا کوي کله تاسو دا جمله سیاسي معنا کوي معنی دا چې یعنی زما په هیڅ کس تو کې اهل کار دی نو خدا د داسې معنا کوي اصلا په داسې یو ټولنه کې
نه په مسلک لازمانه
او دا باید اوس موږ یو سو هغه اکاډمیکو میدانونو ته چې الته دا جمله معنا شي الته تر کوم معنا کوي الته معنا دا نه چې د هر برخې د پاره خپل تخصص موجود دی او په خپل تخصص باندې باید پلی خودل شي استقلال ورکړ شي تمرکز به باندې وشي زه ورته ورکړ شي امکانات ورته ورکړ شي چې باید کار وکړي فعالیت وکړي موږ یو څه ورکو بیا بل څه ورته نشته دا د هماهنګي عمومي ټول ادارو کې په دې برخې باندې نشته تاسو په دې ادارو ستوند چې واورې وای چې موږ سره مثلا داخلي وزارت وای چې موږ سره محیط زیست همکاري نه کوي محیط زیست وای چې موږ سره داخلي همکاري نه کوي د دغه نه همکاري یو وجه هم دا چې یا کار اهل کار نه ده سپار شوی یا استقلال او کامل ازادي ورته نه ده ورکړل شوی
مهرباني یو اوریدونکو بل ما خلو د خبرونه وخت مو رسې د جدي منتظر پات شوی ابراهیم لزابل نه سره اړیکې نیولې ډیر زیات په خیر راغلی کپلندو کې تاسو نظر و ورو او پښتنه لري هغه مهرباني
السلام علیکم
و علیکم السلام خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه مهرباني بلې د ابراهیم اړیکه شلیدلې ده بل اوریدونکو هم پلان کې ده اخاده د اړیکو هم شلیدلې ده اوس بیرته تاسو ته راګرځو دا چې ظرفیت جوړول موضوعات باندې خبرې کوو فکر کوي چې په اطرافو کې په لورو پروتو سیمو کې لکه مخکې ډرامه کې هم چورته اشاره شوی و دا موضوعات له خونځیو نه شروع کیږي ابتدا باید لڅ شي نه وشي چې تر څو ټولنه اصلاح شي وي ظرفیت مراد شوی وي جوړ شوی وي وړتیا او ته اهمیت ورکړ شوی وي
خا اوس مونږ د پورته نه چې دا قضیه کله ګورو بل چارانه لرو غل د چې رسمي مراکزونه را شروع کو مثلا خوانزي په سیمو کې رسمي مراکز د دغه نه باید را شروع شي دا ډیره معقوله هم ده ولې ځینې کارونه باید هغه خپل سیمو پورې اړوند وشي مثلا مونږ دا کار د جماعت نه هم را شروع کولای شو دا کار مونږ د کورنۍ نه را شروع کولای شو باور وکړئ کورنۍ کې چې کم ډول جوړښتونه منځ راځي او دا پات کېږي تر اخره پورې په افرادو کې په نوو ځوانانو کې هغه ډیر پایښت لري او هغه ډیر ثابت دي که دغه ځینې شروع شي مثلا د تبعیض په مقابل کې د ظرفیت د لوړولو لپاره داسې زمینې معقول وضعیت معقول برخورد او هغه څه چې موږ په ټولنپوهنه کې ورته عقلانیت وایو اجتماعي عقلانیت اجتماعي عقلانیت باید دوه هغه ځایونه چې ما په دې تیرو او کې څېړنه کړې وه چې د مدرسې او د کورنۍ او محلونو کې زموږ کورنۍ دا دوه هغه ځایونه دي چې دلته عقلانیت وده نه کوي اجتماعي عقلانیت په بېلابېلو دلایلو باندې چې هلته دیالکتیکي تجربې دغه متقابلې تجربې ډېرې ښې نشته ده تکرار دی د ژوند ټول مسایل اجازه نشته ده ازادي نشته ده د هر څوک خپل واقعي هویت نشي ویلی څوک واقعي هویت د چا مني نه د دغو مشکلاتو له مخې چې دغه ټول عرف پورې زموږ مربوط دي د فیتونو لپاره خند واقع دی مونږ زمون کورنۍ دا کار کولای شي کورنۍ لږ تر لږه ځینې عرفي ارزښتونه دغه مشان یا ځوانانو ته اجازه ورکړي چې را مات شي دغه تر څو چې دغه را مات نه کوو نشو راوخته
بل لږ مخکې مونږ ور دل ډرامه کې موضوع ته اشاره شي او مین صرف دې ته کوشش کوي چې د سړیو ظرفیت لوړ شي او ښځې جریانه پات کوي پرېږدي فکر کوي چې ظرفیت لوړولو کې باید ټولو خلکو ته یو ډول ونډه موجوده وي
دقیقا یعنی دا خو د اغلب مخې د منطقه او د نن ورځې د علم او د اساساتو له مخې نه او سالم ژوند د اصول لمخه امدسی دي یعنی دا جنسیت فرهنګي مسأله ده مونږ فرهنګ کې ته بدګوري اصلا په طبيعي ډول سره جنسیت مسأله نه ده د ټولن په نظر مونږ ته چې مسأله ده مونږ ته چې بدخکاری دا زمونږ هغه لیدلور پر راګرځي چې مونږ په عرف په قبيله کې په کور او په کورنۍ کې په قوميت کې ذکر کړی دی
ول حق ټول ته یو شید
حق ټول ته یو شید دا ډیره طبيعي معلومه ده
ډیره زیاته مهرباني استاد محترم تاسو نه چې خبرونه کرا سره خود خبرونه وخت پات رسیدي نور نشکول بس ته دوام ورکړو اردن کو نه مننه چې را سره نورم کولای شي 0 وسو شپګنی 0 یو شپې